مننه خو جستا جانیته بجیشوی مخکې لدې چې راپورونو او درسي سات خبرونه ته ورشو په پیل کې هم لاند خبرونه د خړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیونه پاوند بسپنې خبر ورکړ. WFP پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا د بسپنې بد هغو شاوخوا 15 میلیونه افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابر ولو په برخه کې له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانی وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بیګانۍ چاودنه هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې چاودنه د حاجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیکاپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د چاودنې علت او څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو ویلي دي چې په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزي شل ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و، خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یو څا کې موندل شوی. تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمین اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته لغه کیږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بیګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لنګ مارچ یا اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهیږي چې ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلی عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف ته کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارواکی فیصل نصیر دخیل و. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د سپتمبر په 14 د مهسا امینې په نوم یوې ځوان نجلۍ د اخلاقي پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیول شوه او بیا یې په توقیف کې سا ورکړه. تر نن ورځې پورې په بېلابېلو ښارونو کې د خلکو پراخې مظاهرې روانې دي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشي کړي. د ښځو حقونو یو فعاله سرایا پیکان د طالبانو لخوا د غلي یعقوبی نیول د ټولو قوانینو خلاف عمل بولي.
دا عمل د بشري حقونو او جهاني معیارونو سره مخالف دی.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا له لوبډلې سره په پرونی لوبه پای ته ورسید. د سفر ته یو لنډه کتنه لرو. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د دې ترڅنګ درسي سات خپرونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم راپورونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د خزو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشی کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم دا غږ بدرګه کړی. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره له طالبانو سره تماسونه روان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک وایي طالبانو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د یوې مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال 15 کسان نیولې دي. ښاغلی ولکر بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریفه یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریفه یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی دی. ښاغلی ولکر ویلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي چې بشري حقونه رعایت کړي او دا یقین ترلاسه کړي چې ټول توقیفونه به د قانون پر بنسټ او د وګړو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. یوناما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان له ګواښلو او توقیف پرته د سولې زوګوندو د بیان او نظر د حق اساسي ازادي لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د بشري حقوقو د لوی کمشنر او یوناما له غوښتنې سره خپل غږ خبر کړي او پر ټویټر په یو بیان کې د ټولو افغانانو لپاره د غونډو او بیان د ازادۍ د حق غوښتنه کړي او ټینګار کړي چې که څوک نیول کیږي باید د قانون پر اساس وي او د نیول شوي کس حقونو ته باید درناوی وشي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان پر طالبانو تور لګوي چې ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د ښځو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولې دي. د شوي ادعا له مخې په نیول شویو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د ښځو د حقونو فعاله سوریا پیکان په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د ظریفه یعقوبی او د هغې دوستانو او همکارانو نیول د طالبانو لخوا داسې معلومیږي چې د طالبانو حکومت عدالت رعایت نه کوي. دا عمل د بشري حقونو او جهانی معیارونو سره مخالف دی.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې هڅو سره سره ونه توانیدو. طالبان پر افغانستان د واکمنې دوله پیل په دې تورن دي چې د ټولو افغانانو پر بشري حقونو په تیر بیا د ښځو پر ازادۍ محدودیتونه لګولې دي. لږ پژم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز، له ډیری ښځو څخه د کار د حق اخیستل او د ښځو پر آزادانه تګ راتګ محدودیت هغه مسائل دي چې طالبان پر نړیواله کچه منځوي کړي او نتیجه یې دا ده چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشی کړي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان کرکټ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا لوبډلې سره په پرونی لوب پایته ورسید. افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې خونه زلیدا او د ورستۍ لوب په تعقیب لوبډل مشر محمد نبی هم استعفا وکړه، خو افغان لوبډله په نږدې راتلونکو کې نورې لوبې هم لري چې ورته هیله منده. احمد تکل د موضوع نور تفصیل راوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریز نړیوال جام کې له استرالیا سره تر پرونی لوبي ورسته له نړیوال جام سره خدای پمنې وکړه. د استرالیا په قربتوب په سګنی نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لومړی لوبه د انګلستان له ځواکمنې لوبډلې سره وچې ورته وی بایلله. دوه لوبي چې لومړی له نیوزیلند او دوهم له آیرلند سره وي د باران له کبله کنسل شوي او په نتیجه کې دواړو لورو ته یو یو پوینټ ورکړل شو او څلرم لوبه یې چې له سریلانکا سره و هم وبایلله. دوه ماتو او دوه بې نتیجو لوبو افغان لوبډله د جدول پای ته ښکته کړه چې په پایله کې د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ونه وته او د کوربه هیواد استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره وروستۍ لوبه یې هم په لږ توپیر وبایلله. په بیګانې لوبه کې د هیواد نامتو کرکټر راشد خان په بیټنګ کې او ځوان لوبغاړي نوین الحق په بالینګ کې د استرالیا لوبډلې ته چې د 109 په تمنډو هدف ورکړی وو سرخوګي جوړ کړ خو استرالیا لوبه وګټله. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی د لوبې له پای ته رسیدو سره سم د ملي لوبډلې له لوبډل بشری څخه استعفا اعلان کړه او پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې غواړي د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ ته دوام ورکړي. د کرکټ شنون کوي او خبريال واصل وسال وی په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر لماتو سره سره بریالي وو. خغلی وسال ازادي رادیو ته ویل چې له یو څه اصلاحاتو سره ملي لوبډلې بیا په نړیوال ډګر کې ځلیدلای شي.
د استرالیا په وړاندې چې کوم لوب افغان لوبډلې وکړه او راشد خان څنګه وزلید نور توپهونکو څنګه توپهنه وکړه او څنګه سمرخه بولینګ چې مونږ وکړه په ځانګړي توګه فاروقي او نوین الحق پرسته اورونو کې دا بالکل د ستاینې ده او یو ډول ورته ویل شو چې دا زمونږ لپاره یو بریا ده او د راتلونکي لپاره یو هیله ده چې مونږ کولای شو په راتلونکي کې غټو ټیمونو ته ماته ورکړو.
د 2022 کال په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید خو ملي لوبډله په نږدې راتلونکو کې د سریلانکا له لوبډلې سره د لوبو لړۍ او په دې لوبو کې د خپلې وړتیا ښکارولو ته هیله مند ده. د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به سریلانکا د افغان لوبډلې کوربه وي او په دې لړۍ کې درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې نیول شوې. د او ډی آی د درېو لوبو د لړۍ د نومبر په 25مه پیلېږي چې د پلان له مخې دوهم لوبه به د نومبر په 28مه او وروستۍ د نومبر په 30مه وي.
تمه ده د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې غونډه وشي خو د غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکنۍ غونډو دوام دی او یوازې پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون کوي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو له شنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې زموږ همکاري ترې پوښتلې چې طالبان د غونډې ته ولې نه دي بلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبري نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونه باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم دا یو جدي تهدید ده او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه بلل لیک ورنکړل شو او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیری دي او دوی به په نحو د انحاو نفوذ کې د منځنۍ آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر سه په بخنی سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډه ته دعوت شو او هغه وخت اندیښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره کړه د ټول افغانستان کې په خطر کې وو، اوس چې طالبان نه دی دعوت شوی، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې پیو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی دا دوی خطاوتی دی په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي، یعنی اول خو کم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي، لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په هغه خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اتمر سب کا دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نشول نور غونډې کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مختلف شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې همدي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي، دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې چې دي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی د سیمې هیوادونو سره ډېر نږدې پاتې شي او دوی سره ډیپلوماتیک روابط پر ځای کړي.
اتمر صاحب، ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نشي، که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحدات او د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنګ پراخ کړي او دا د روسیې دپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه هم په دغه کې زیانمن کېږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونو ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون کیف ته د سفر پر مهال په امریکا کې منځمهالو انتخاباتو ته لپاره پرته د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. له دې مخکې د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینو غړو ویلي وو چې که انتخابات وګټي نو له اوکراین سره د امریکا مرستې به بندې کړي، خو ښاغلي سلیوان وویل چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په برخه کې قاطع دریځ لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون په یو ناڅاپي سفر کیف ته ورسید او هلته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره په کتنه کې وویل د راروان سه شنبه پر ورځ د امریکا د منځمهالو انتخاباتو نتایج چې هر څه وي هیواد به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. یو شمیر جمهوری پالو سیاستوالو ویلي چې که د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د کانګرس اداره ترلاسه کړه نو له کیف سره د امریکا مرستې به کمې کړي. تیره میاشت د استازو جرګې مخکښ جمهوری پال غړي کیوین مکارتی وویل امریکا باید اوکراین ته سپین چک ورنه کړي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیګنا وخته د اوکراین د جمهوری ریاست په دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ قاطع نیت لرو چې لازم امکانات به له اړتیا سره سم چمتو کوو او د دې کار لپاره به د دواړو ګوندونو رای واخلو. شغلی سولیوان د ولسمشر زیلینسکی او د اوکراین د وسلوال پاوز له لوی درستیز اندری یرماک سره تر کتنې وروسته وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن په اقتصادي، بشري او امنیتي برخو کې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو همکاري ته ژمن دی هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې پوره ډاډ لري چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په مسأله کې قاطع ده او په دې دریس کې به هیڅ ډول تزلزل را نسی. د دې څرګندونو وروسته پینټاګون له اوکراین سره د نورو 400 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې حیاتي ګڼل کیږي. له دې یو ورځ مخکې ډیموکرات سناتور کریس کونز او د امریکا د سنا بل غړی راب پورتمن په کیف کې وو څو له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو لخوا ډاډ ورکړي. د اوکراین لوی درستیز ښاغلی یرماک وویل چې له ښاغلي سولیوان سره بیګانۍ کتنه ډیره مهمه وه او زیاته کړه چې د اوکراین متحدان د دې هیواد له ټول وضعیت څخه پوره خبر دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راپورونه یو دوا نور راپورونه دي. په کندهار کې د کندنکارۍ کسب خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجا او خپلو توکو ته بازار غواړي. د شادخت په نوم د کندنکارۍ او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو دا مرکز په کندهار کې له کوره بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو د کاري محدودیتونو سره سره فعالیت کوي.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لسبرخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوزو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځنې جوړوي.
په دې باندې رسانی کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بر کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو، بیا کار پر کوو، بیا کیندوی بیا چوراسي په لاسته داسې صفایي کوو.
دا کارځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 تنې نور انجنیر هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره دا کی سبې تیر کال د افغان پرمختیاي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د دا تولیدي مرکز په پرانستلو سره نور شزي هم واڅولې چې دا کی سب زده کړی. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله دا کارځای د بندیدو لګوار سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسسات د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي ترڅو لا ډیر شزي د کسب ته مخه کړي.
سلور قسمه لرګي کې مشکار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي د نرم لړلې څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجچنار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو. کورونو لپاره د دفترونو لپاره ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړوي. دا چې مشکار ځای نه وي دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه مشته څوک ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نو څه کولای چې ټول خویندې ته معاشات ورکړو او ټول یې سره په کار ځای کې وساتو ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډیرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي ترڅو د خپل اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانی باندې کار کوو، په انسان باندې کوو. دا یو میوادانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غشتنه مو د مسات څخه دا غدې چې موږ سره مرسته کوي چې موږ ته بیا د کار پاتې نسو یا د خپل د کوچنیانو مرمه نو د ساده د مشکلاتو زدا ځای ته راغلم. خاوند مې کار دی سلګش د الله کفایت نه کوي.
دلته چې موږ یو پر پاتې نسانو میوادانی او داس نور شان باندې کار کوو او کوم آی چې مرته راکې هغه سمور د ترانسپورټ یو څه بسنه کوي
د 2020 کال د اگست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلی په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړی او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامی او صحي برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي په پیل شوې ژمي کې د خوراکي موادو له کمی او نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړ کښتونه یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو له منځه وړي او دوی خالي لاسونه پرېښي. دوی وایي که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي ژبي ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی مساوایي
کدا معلوم دی او فصل دغه یو فصل بارمه ټول خراب کړی دی. ځینې چې څوک یو غلا لري واخته، څوک بزی لري بزی خرته، اوس نه خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي، څوک وړه اخلي، څوک د چاکرین او جلال بان دغه مال خرته نو د وطن فصل ټول خلاص شوی دی. او زمونږ د راتلونکي ځینې ډېر په سخته تمامېږي، لږ برسه سرغونه کېږي چې صحیح پوره مرسته ونه شي.
د مرکز پارونه او شاوخوا سیمو اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکی محمد نجیب:
موږ ته که زر مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راله بیا زمونږ لار بندېږي، چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي، بیا دا خوراکي مواد ګرانه شي، دا مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کېږي، نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکو خلک خاص هم زراعتي ځمکې نه لري او کلری هم ډیر کم دي. سکهال د بارانونو او سیلابونو په وجه کم ځمکو حاصلات هم ختم شوی دي او زمي موسم پر رسیدو دي خلک د خوراکي توکو کمخ سره متوجي دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولونو مغوښتنه ده چې نورستان ولایت ولسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکو د خوراکي موادو لکموالي او د شتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د ولګي جدي ګواښ سره مخ دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسې له پیغامونو.
السلام علیکم رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشک مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نه شر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوانان د بیکاری سره لاسو گریوان دي نو د دولت نه زمونږ د غهیلو پایش چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی او درګر ته روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی نو پاړم چې دوی ته د کار زمينه مساعده کی
زمانی خوب دی ولی دا کلاندر ویس ولی چا خبری کو امونگ پولیس ولی که بخی دا مرسی چا تا نرسی گی تولی و خلق کرمندان تا ورکا ولی کی جی دی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی وی امونگ دا پیغام سرا سوت که
السلام علیکم دا لادیر دیو طول و امکاران تا سلامون و آیما پی دا ممد لغمان نایم دا لغمان ولایت پلشان ورس ولی دا سیگل دری نایما دا را دا جنکان و خونزی زمانگ افرنگ زمږه امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندې ورونه او ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته ادامه ورکول او سټیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کا قبل هیواد په غوښتنه باندې کتاب مدرسې بندې نو سره په تاریخ په اوږدو کې به تور ورځې موږ چې دغه د جنکیانو ښوونځي بېرته پرانه نه ځي اور دغه انساني قاچاق کوونکي دي ګیر کې او دغه ټول حیوان ځوانان وږي او منهاش او ځوان په کشر باندې زید مختل نامرم بر خلک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې هواتم د حمل میاش کې پری خو د ایران تر اولو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او
اته بجه او دیرش دقیقه شوې مخکې لدې چې درسې سات خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیونه پاوند بسپنې خبر ورکړی. ډبلیو اف پی پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا د بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیونه افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانی وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بیګانۍ چاودنه هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې چاودنه د حاجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیک اپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د چاودنې علت او څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه شوی خو په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزی په نوم سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزی شل ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یوه کی موندل شوی. تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی خو لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمینې اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بېګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لانګ مارچ یا اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهېږي ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلي عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا سناوله او د استخباراتو چارواکی فیصل نصیر دخیل وو. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 1600 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفی خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لوی وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لوی وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو ل آزادۍ راغی.
اوس هم دا تم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب بنن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لار لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل کوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې د خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګری زو راکرو ورکړو په برخه کې مرسته کړي او د دولتونو ترمنځ سوداګری ته وده ورکړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرای غوړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا به هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحري وصل کېدلی شي، یعنې د بیړیو د دې د لارې او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلات جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې د او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دی په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګداري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 80,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه یې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څخه باندې 80,000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بله سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کی.
د دې فاره کوم فکر نه ده کړی، نه تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي، کوم مسایل ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شای شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کراچې ته داسې ښه درس ورکولې، دومره معلومات ورکولې، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
مغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي و غته خونو ما کړي بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکوم. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پانځه ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پانځه دې غلط انتخاب کړی ده، هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې له هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل شوی، په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پوهنځی ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کړي او شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړه صورتونه کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی. نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي، نو بل انتخاب نه لري. 15 انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بے نتیجې کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً خو نور 15 ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور 15 انتخاب کړي؟ کېدای شي دوی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ 15 کټګوري کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته خاتمه باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو شیخ بسلا لار پیدا کوم. دا حتمی نه ده چې سره دی پاتمن یو انتخاب ولري، کده شي په مغه برخه کې سره څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک او کیمیا باندې نه پیګم، خو په ادبیات او تاریخ او جغرافیه او په دغه اجتماعي علوم باندې ډیر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پانځه لرو چې زه کولای شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولای شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسی پکې انتخاب کړم. فرضاً د تورتور پونځي
د کانکور زینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وای چې دا او هغه پونځي انتخاب کړه، لدغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې هیڅ ذکر وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د غوی د راهنمایي لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمیر کارونه دي لکه دغه انتخاب موضوع چې د طالبان فردي سیاستون ته چرتبات لري، دا باید خپل د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبله پات نه يم جوړ. زه مطمئن یم چې هر هڅړی چې خپل خوخه باندې پنځه وو یارت بریالي دي، او کله پنځه باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی کامیاب شي، خو پنځه کې ک ویم وای جبري د ور باندې
فارغ هم چې جبري د بلخه ټولن ته ماسره وقې کیږم نه هغه سه خدمت چې باید وکې نشي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوام د ښوونځي له خوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو دو طلب مخ له دره چې انتخاب کول لاشه د لوړو زده کړو تحصیلات او ویب سایټ ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات علی نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونه ښه معرفي کړو دو طلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.